زمونږ غټله ازادي رادیو څخه ورې د سهار لس بجې شو. د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر یو لس بجو پورې ده او په ترڅ کې د خبرونه په دوهمه برخه کې د سپورت او د ښځو لپاره ځانګړي پروګرامونه ځای شوي دي. خو دغه راز د افغانستان په اړه پر یو لړ مهمو موضوعاتو هم په دې خبرونه کې راپورونه لرو. او ریچ په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو لړ چارواکي وایي چې د امریکا او د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان به په څو راتلونکو ورځو کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له هوایي ځواک څخه د استفادې د نویو سختو مقرراتو د تطبیق امر ورکړي. په خبرونه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو له یوه کاندید شهنواز تانی سره مرکه لرو. دغه راز اوري چې په پاکستان کې بیت الله مسعود یو مخالف قومندان ووژل شو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو.
په خوست ښار کې د تیر ورځې د دوو پرلپسې چاودنو له امله د مړو شمېر اتو تنو او د ټپیانو شمېر 34 تنو ته ورسېد. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د نوملیکنې وروستی بهیر یې د ګرځند ټیمونو په واسطه تېره ورځ پیل کړ. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ایران کې د مظاهره کوونکو په وړاندې د تشدد د بندېدو غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. په خوست ښار کې د تیر ورځې د دوه پرلپسې چاودنو له امله د مړو شمېر 2 تنو او د ټپیانو شمېر 34 تنو ته ورسېد. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر امیر بادشاه منګل ازادي راډیو ته وویل چې د څو نورو ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او کېدای شي چې د مړو شمېر تر دې هم زیات شي. افغان ولسمشر حامد کرزي دغه برید په کلکه غندلی او د پیښې د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت وړاندې کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د نوملیکنې وروستی بهیر یې د ګرځنده ټیمونو په واسطه تیره ورځ پیل کړ. د انتخاباتو د کمیشن ویان نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګرځنده ټیمونه به د افغانستان په 34 ولایتونو کې ګرځي او هغه څوک چې پاتې دي د هغوی نومونه به لیکي. د وړاندې وویل ګرځنده ټیمونه به 20 ورځې کار کوي او بیا به د نوملیکنې بهیر پای ته رسیږي. د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د نجونو د یو لمرنی خوندزي ودانۍ بشپړه او ګټه اخیستنې ته چمتو شوه. په کونړ کې د پوهنې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې دغه خوندزي د جاپان په 15,000 ډالرو باندې رغول شوی دی چې پکې به 600 جونې زده کړې کوي. په یو بل خبر کې راغلی دی چې په پکتیا کې هم د دوه خوندزیو ودانۍ بشپړې شوې دي. د پکتیا د ولی ویاند روح الله سمون ازادي راډیو ته وویل چې په دې خوندزیو باندې د ولایتي بیرغونې د ډلې لخوا 3,00,000 ډالره لګېدلې دي او په هرات کې د اروپایي ټولنې په مالی لګښت د بیرغونې 15 نور پروژې هم پیل شوې. په هرات کې د اروپایي ټولنې مرستیال نور محمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې د دولتي ودانیو بیرغول شامل دي. د زیاته کړه په دغو پروژو باندې بعد 400,000 یورو لګښت راشي. او د امینجان خوستیر صرفې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ د بهرنۍ وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر 500 افغانۍ لس پوله، یو یورو 80 افغانۍ او دېرش پوله، یو پاوند یو اتیا افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومن 50 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 15 افغانۍ. دا و د افغانستان کورنۍ خبرونه. نړیوال خبرونه به له فرشتي جلال زی څخه واوري.
د پاکستان په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو ملیشو یو قومندان قاری زین الدین وژل شوی دی. ویل کیږي چې د وسلوالو د قومندان د پاکستاني طالبانو له مشر بیت الله مسعود سره رقابت درلود. قاری زین الدین وشتل شوی دی. د مطبوعاتو په حواله قاری زین الدین په دې وروستیو کې د بیت الله مسعود په ضد خبرې کړې وې او بیانونه یې خپر شوي وو. د پاکستان حکومت د بیت الله مسعود په ضد د عملیاتو امر کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ایران کې د ملکی خلکو په وړاندې د تشدد او زور د ژر تجربه بندېدو ژغ کړی او له چارواکو غوښتنه کړې چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتایجو په وړاندې د مظاهره کوونکو سره په معامله کې د بشري حقونو رعایت ته پام وکړي. د بان کی مون د مطبوعاتو د دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان وروسته تشدد او په خاص ډول د ملکی خلکو په وړاندې له قوې څخه کار اخیستلو مایوسه کړې دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د سپای انقلاب د سپای انقلاب سختریزو د وی اعلامیې په خبرولو سره مقاومت کوونکو ته د اشوبګرو خطاب کړی او د مقاومت د ځپلو رغې کړی دی. په عین حال کې د چک جمهوریت چې د اروپایي اتحادیې دوروي مشرک وي د اروپایي اتحادیې له غړو هیوادونو څخه غوښتلی دي چې په دغو هیوادونو کې د ایران سفیران ور وغواړي او د ایران دننه د روان وضعیت په اړه خپل اعتراض ورته څرګند کړي. د رپورټونو په حواله دنمارک یو له هغو هیوادونو دی چې پرون یې په دغه هیواد کې د ایران سفیر ورغوښتی و او خپل اعتراض یې ورته وړاندې کړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف روانه اونۍ په واشنگتن کې دی او په ګڼ شمېر مسایلو له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي. د جمهور رئیس براک اوباما د ادارې و مسؤول ویلي دا نه ده واضح سوي چې د ښاغلي مرادوف ملاقاتونه به له کومو امریکایي چارواکو سره وي، خو خبرې د دواړو لورو ترمنځ په اړیکو او سیمهییزو مسئلو راڅرخي. د امریکایي مقام د روسیې او ترکمنستان ترمنځ د ګازو د یوې سترې معاملې د لغوه کېدو په اړه څه ونه ویل. ټاکل شوی و چې د روسیې د ګاز دولتي شرکت ګاز پروم په ډېره مناسبه بیه د ترکمنستان له حکومته ګاز واخلي. د ترکمنستان حکومت د خپل ګاز د خرڅولو لپاره اروپایي اتحادیه ته هم مخاړولی دی. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر بونیتا فوری روال نر د بیلاروس له جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا سره په خبرو کې د هیواد سره د همکاریو ژمنه کړې. د اسوسییټډ پرس اژانس د میرمن والنر له قوله لیکي چې اروپایي اتحادیه د دواړو لورو د ګټې پر اساس بیلاروس ته زیات وړاندیزونه کولای سي. د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا هم ویلي چې له اروپایي اتحادیه سره د شوړې کوټینګول غواړي او په دې مسله د هیڅ لوري د خوابدۍ پروا نه کوي. غالبا د جمهور رئیس لوکاشینکا اشاره روسیې ته وه. د منسک او مسکو ترمنځ اړیکې د اروپایي اتحادیه په سر په خړېدو دي او د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف نن مصر ته روان شو او هلته به د عرب لیک له غړو سره د ډیپلوماتیکو روابطو د ټینګولو په خاطر د ستراتیژیکو اړیکو یو تړون لاسلیک کړي. په قاهره کې له جمهور رئیس حسنی مبارک سره د ولسمشر مدویدیوف د خبرو مهمه برخه د اسرائیل او فلسطین لانجه د روسیې او مصر د سیاسي او اقتصادي اړیکو ټینګول جوړوي. عربي او افریقایي هیوادونو ته د روسیې د جمهور رئیس دا سفر څلور ورځې دوام کوي. خبر نه ختم.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې مو پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب راغون کړی دي. افغانستان کې د امریکا د پوځ یو لړ بچر واکې وایي چې د امریکا او د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان په څوراتونکو ورځو کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له هوایي ځواک څخه د استفادې د نویو سختو مقرراتو د تطبیق امر ورکړي. جنرال مکریسل ویلي د نوي اغیزمن اقدامات له تاوتریخوالي څخه د افغانانو په ساتلو سره نه وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې په شمېر. د افغانستان د جمهوریت ریاست له یو کاندید شهنواز تنی سره مرکه لرو.
مون په افغانستان کې ثور انقلاب په دوران کې د ډیموکراټیک نظام نه په دفاع کې د یو قانوني رژیم نه دفاع کړې ده، مګر مونږ به ګناه خلق نه دی وژلي.
په پاکستان کې د روسي تاوتریخوالي د پیښو په اړه ورې چې د پاکستان د وسلوالو طالبانو د مشهور قومندان بیت الله مسعود یو مخالف قومندان نن سهار په دیر اسماعیل خان کې وژل شو. په ایران کې د جمهوریت ریاست د لانجمنو انتخاباتو وروسته د راپورته شوی اعتراضي مظاهرو له وروستي حاله مو خبرو او د خبرونه کو وروستي برخه کې هم د سپورت او د خزو لپاره ځانګړي پروګرامونه مه هېروي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو لړ رتبه چارواکي وایي چې د امریکایي او د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریستل به په څوراتونکو ورځو کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له هوایي ځواک څخه د استفادې د نویو سختو مقرراتو د تطبیق امر ورکړي. د امریکا د پوځ ویاند ګریک اسمیت پرون ویل مکریستل د نویو مقرراتو له مخې د امریکا او ناتو ځواکونه یوازې په هغه صورت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد چې د خلکو په کورونو کې پټ شوي وي د عملیاتو اجازه لري چې د دوی ژوند په خطر کې وي او که له یوې کلا یا ودانۍ پر دوی د ځکه یو دوی وکول شي په مسؤل ډول لسمي ووزي او ورته کوم خطر متوجي نه وي نو باید دا کار وکړي. سمیت وویل دا ځکه چې موږ پوهیږو چې په دې کورونو کې اکثرا طالبان ملکي خلک يرغمل نسي. جنرال ستنلی مکریستل په وروستیو ورځو کې د مرکو په ترڅ کې ویلي دي چې د جګړو په جریان کې به په ډیرو مواردو کې له هوایي بمباریو څخه کار نه اخیستل کیږي، مګر په خاصو شرایطو کې هغه هم یوازې په هغه صورت کې چې پر امریکایي او نورو ائتلافي ځواکونو يرغل شوی او دوی په بد حالت کې وي. جنرال مکریستل د افغانستان ولایتونو ته د سفر په ترڅ کې پرون فاریاب ولایت ته تللی وو او له هغه وړاندې بلخ ولایت ته سفر کړی و. د بلخ د ولایتي چارواکو د شمال د امنیتي مسؤلینو سره په یوه ګډه غونډه کې ګډون کړی و او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپلې نوې ستراتیژۍ په اړه هغوی ته معلومات ورکړل. له مزار شریف څخه زموږ اس ایم ایس خبریالې په اړه راپور لري.
ناټو او افغان امنیتی ارګانونه په ګډه سره دی و داسې سیستم د جوړولو هڅې کوي چې په پلي کې دوه سره امنیت ډاډمن د سالم او قوي حکومت او سالم ادارې لپاره شرایط چمتو شي. دا خبره د ناټو قماندان جنرال میک کریستال په مزار شریف کې د بلخ د ولایتي چارواکو د شمال ولایتونو د امنیتي مسؤلینو د پارلمان له یو شمېر غړو سره په یوه ناسته کې وروسته له هغه وکړه. کله چې د بلخ والي عطا محمدنور په تیرو اوو کلونو کې د نړیوالو ځواک نیمګړتیاوې او د هغوی لخوا په سر پوځي عملیات د یو شمېر بېګناه کسانو د مړینې او بې امنیتیو د زیاتېدو لامل وبلا. ښاغلي نور په جوړه شوې غونډه کې د تېرو اوو کلونو په پرتله د بې امنیتیو د زیاتېدو د لامل په هکله وویل. له بده مرغه ناټو وایسا په تېرو اوو کلونو کې په هېواد کې یو ټاکلی ستراتیژیکي حرکت نه درلود. ناټو او ایتلاف هېوادونه هر یو ځانګړې خپله کړنلاره لري. که چېرې یو واحد مرکز جوړ نه شي ستونزې به لا هم زیاتې شي. نوموړی زیاتوي د یوه ښه دفاعي مکانیزم جوړول نړیواله ټولنه باید زموږ امنیتي ارګانونه د ګاونډي هیوادونو د قوتونو په پام کې نیولو سره تجهیز او وروزي. د ناټو قماندان ښاغلي جنرال میک کریستال وویل، موږ او تاسو تر اوسه له ډېرو شیانو تجربې ترلاسه کړې او زما دغه سفر د اورېدو او زده کړو سفر دی.
Together we must build security around the people.
2001 میلادی کال کې زمونږ لپاره د پونو ټاکل ډیر آسان وو او هغه مو په اسانۍ لمنځه وړای شو. ځکه د طالبانو او القاعده ځایونه پیژندل شوي وو، ولی نن له ستونزو سره مخ یو. په دې چې طالبانو د خلکو په منځ کې ځای نیولی دی که چیرې بې سنجشه عمل کوو. طالبانو خلک د ځان سپر ګرځولي دي او ګټه ورڅخه اخلي. بېګناه کسان وژل کېږي. نور ډېر غوره او اساسي بلل کېږي چې یو سیستم رامنځته کړو تر څو وکولای شي طالب له خلکو څخه بیل کړو. د ناټو قماندان زیاته کړه، په ګډه سره د افغانستان د ملي اردو ملي پولیسو د پیاوړي کېدو د مسلکي پوهې د لوړوالي او تجهیزولو هڅې وکړو تر څو پاړوندې پراخه پروګرامونه پلي شي، افغان ملي اردو او ملي پولیس په خپلو پښو ودرېږي.
مزار شریف ته مو د ناتو د عمومي قماندان جنرال میک کریستال د سفر او له سیمه ییزو چارواکو سره مو د هغه د سیمه ییزو چارواکو سره په یوه غونډه کې د هغه د ګډون په اړه راپور مو له ازادي راډیو څخه واورید. جنرال میک کریستال ویلي دي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره نوي مقرراتو د تطبیق امر ورکړي. جنرال مکریستل دغه نوی شرایط او مقررات وروسته له هغه وځه کوي چې تیر میاشت په فرا ولایت کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباری کې په لسګونو ولسی خلک ووژل شول.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
اوس پم د کابل د نن ورځې د ورسپانو او خبرونو مطالب او مهم ټکي له خپل همکار څخه واورو چې د څو ورسپانو او خبرونو پاڼې اړولي.
دا وېس خپل وکړ ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په افغانستان کې د نړیوال بانک ته مشره په حواله په غټو ټکو سره لیکل دي چې د نړیوال ټولنې له خوا په خپل سر د مرستو لګول د دولت په شروعیت تر پښتنه لاندې راوسته. ورسپانه د موضوع په دوام د هغه دا وینا هم راخسته چې د ظرفیتونو ټیټوالی نور د دې پلمه نشي کېدای چې پر افغان دولت د سترګې پټې شي. ورسپانه په اوسړنیز مطلب کې په افغانستان کې د زعفرانو په کښت تبصره کړې او له دولت نه غوښتل چې د زعفرانو د کښت پراختیا لپاره چې د کوکنارو بدیل دی زیاتې هڅې وکړي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې د ریاست له کاندیدانو سره د امریکا د سفیر لید کاته ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې د دغه لیدنو کتنو هدف څه ده. د هیواد دولتي ورسپانه هم د امریکا په سفیر دا انتقاد کړی دی چې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت ته جلا په منظمه توګه د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره ګوري. ورسپانه وړاندې لیکلی دی چې تر اوسه پورې د نړۍ په هیڅ یو هیواد کې نه دی لیدل شوی چې د کوم هیواد سفیر د له کاندیدانو سره منظمې لیدنې ولري. ورسپانه په بل مطلب کې د افغانستان په اړه روان سیاستونه څېړلي او دا سپارښتنه یې کړې چې هر سیاست باید د هیواد په ملي ګټو ولاړ وي. د ملي ارمان دولت ورسپړ په خپل سر مقاله کې د افغانستان د علماو د شورا د اعلامې د ملاتړ ترڅنګ لیکلی دی چې د افغانستان راتلونکي مشر باید یو استفاده جو کس نه وي او د هیواد ملي ګټو ته ژمن وي. ورسپړ په جلا مطلب کې په هیواد کې روانو انتخاباتي سیالیو ته په اشاره لیکلی دی چې له ډاکټر عبدالله څخه د عطا محمد دور له ملاتړ وروسته د کرزي دریس کمزوري شوې ده. ورسپړ په یو بل ځای کې د ځینو کاندیدانو مالي ستونزو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې یو شمېر کاندیدان له مفلسۍ نه شکایت کوي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواک ورسپاڼه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د هوایي ځواک د کارولو په اړه د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په څرګندونو تبصره کړې او لیکلې ده چې د هوایي حملو په احتیاط سره ترسره کول د عامه خلکو د مرګ ژوبلې کچه ټیټوي. ورسپاڼه د خپلې تبصرې په دوام د دغه قومندان په حواله لیکلې ده چې هوایي ځواک به یوازې هغه مهال کارول کېږي چې افغان او نړیوال ځواکونه د بایللو په حال کې وي. ورسپاڼه په خپل نننۍ کارتون کې له افغانستان سره کېدونکو نړیوالې مرستې انځور کړی چې پکې دا ښودل شوی چې د نړیوالو لخوا د مرستو ویش اغیزناک نه دی. د اصلاح او انیس دولت ورسپاڼه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بېلابېل مطالب پرې خپاره کړي دي. انیس په خپله سر مقاله کې لیکلی دی چې د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د امریکا د سفیر لیدنې کتنه د افغانستان سیاسي حاکمیت تر پوښتنې لاندې وړي، خو اصلاح به په هیواد کې د غنمو د بیې په ټیټېدو تبصره کړې او په دې ترڅ کې د بزګرانو اندېښنې راخیستې دي. د اراده خپلواک ورسپاڼې به لیکلې دی چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې له نږدې کېدو سره امنیتي ګواښونه او بهرنۍ لاسوانې هم مخ پر زیاتېدو دي. ورسپاڼې په جلا مطلب کې په افغانستان کې د بهرنیو سرتېرو د زیاتولو مسله راخسته او لیکلې دی چې له دې سره باید امنیت ټینګ او د عامه خلکو مرګ ژوبله پای ته ورسیږي. ورسپاڼې د ایران د انتخاباتو د نتایجو په سر پورته شوو لانجو ته په اشاره لیکلې دی چې میر حسین موسوي د ایران د نابللي انتخاب اتل شوی دی او د هشت صبح عدالت ورسپاڼې په افغانستان کې د وسله والو طالبانو فعالیتونه څېړلې او لیکلې ده چې ملا عمر وزغواړي چې د عملیاتو کنټرول په خپل لاس کې واخلي. د ورسپاڼې په خپل سر مقاله کې د مفلسو کاندیدانو حالت ته کتنه کړې او د دوی په حواله لیکلې ده چې دوی د دې لپاره د بریالي کېدو چانس نه لري چې خلکو ته ډوډۍ نشي ورکولی. او د ورسپاڼې هم په ایران کې له انتخاباتو وروسته پورته شوې لانجې او حالات له زرغون انقلاب سره تشبیه کړی دی.
لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، طالبانو د مشهور قومندان بیت الله مسعود یو مخالف قومندان قاري زین الدین مسعود چې حکومت ته یې د بیت الله مسعود پر ضد د جنګ وړاندیز کړی و، نن سهار په دې اسماعیل خان کې ووژل شو. تفصیل له پاکستان زموږ د خبریال په راپور کې واورئ.
قاري زین الدین د طالبانو د یوې وړې ډلې مشري په غاړه لرله او د بیت الله مسعود د سختو مخالفینو څخه و. نوموړی نن سهار جنوبي وزیرستان ته نږدې په ډیره اسماعیل خان کې ووژل شو. د د نږدې ملګرو د ازادۍ رادیو ته ویل نوموړی د ډیرا اسماعیل خان په مدینه کالونۍ کې د خپل کور نه د باندې د بیت الله مسعود د یو کس ګلبدین مسعود لخوا وژل شو. په دې حمله کې د زین الدین یو بل ملګری هم ټپي شوی دی چې دا مهال د ډیرا اسماعیل خان په روغتون کې د درملنې لاندې دی او ډاکټران وایي صحیح وضعیې د اندېښنې وړ ده. برید کوونکی له حملې وروسته ژوندی سلامت په تښتېدو بریالی شوی دی. قاري زین الدین په قوم مسعود او عمر یې د دیرشو کلونو په شاوخوا کې و. نوموړی د طالبانو د وژل شوی قومندان عبدالله مسعود د تره زوی و او د عبدالله مسعود نه پس د هغه ځایناستی هم ټاکل شوی و. نوموړي 300 طالبان ملګري لرل چې د پاکستان دپاره یې نرم دریځ لرلو، خو افغانستان کې د جنګ طرفدار و. قاري زین الدین تېره اونۍ د پاکستان د یو شمېر تلویزیوني چینلونو سره مرکې وکړې او د بیت الله مسعود د یو جدي مخالف په حیث راڅرګند شو. هغه څو ورځې وړاندې ویلي وو
چې دا قوم یو سود جوړ کړي د مو د په مان سوته تحفظ وغوړازه څوک نه ده چې ته نه وړازه ځون چیرک څه در باز کو زه په دا ټیپک بنه نه باز کو په دام نه بر د قانون کلای ده. اوس ته به هغه خبره کوي بیا په توپ صدر چې کیږي تو هویش نه ته دا قوم مت تحفظ وکولای شي د دغه کیسې چې میرو هغه کور کوي چې حکیمو په وخت کړای وو.
د بیت الله مسعود پر ضد د قاري زین الدین تر څنګ د ترکستان بیټنی په نوم د بیټنیو د قوم یو ملک هم وسله پورته کړې ده او حکومت ته د بیت الله پر ضد د جنگ وړاندیز کړی. نوموړی سورز وړاندې ویل
دا نن راکړي دا جلګه په دی والی باندې وا چې بیت الله مسعود او سره د بیت الله ملګري نه دغه دا فا چلوله چې دا جنگ د مسعود د بیټنی د قوم جنگ دا موږ یې چې دا د قوم جنگ نه دا نن را بې ګناه مسلمان قتل کوو دا موږ صرف بیت الله او د بیت الله ملګري موږ دغه نه پرېږدو دا موږ په دې وجه نه پرېږدو چې دا د خدای دښمن دي او د قرآن دښمن دي او د رسول دښمن دي او د خپل ملک دښمن دي. موږ دا تاریخ کې طالبان سره هیڅ قسم دا خلافات نشته دي موږ صرف بیت الله او د بیت الله ملګري سره خلافات موږ پاکستانی قوم ته دا پیغام ورکوو چې دا بیت الله او د بیت الله ملګري دا مجاهد نه دي او دا 100% زه دو سره خپل پاته سمی دا بالکل د اسلام دشمن دي او دا د موږ ملک دشمن دي او د موږ قوم دشمن دي او د موږ خاورې دشمن دي. د دغه د هر عوام راپورته شي او د دغه د مقابله وکړي.
قاري زین الدین او ترکستان بیټنی د بیت الله مسعود سره ډیر کلونه یو ځای تیر کړي او اوس چې د حکومت د عملیاتو هرکلی کړی و نو اټکل کېده چې د بیت الله پر ضد به محرم معلومات حکومت ته وسپاري، خو تر هغې مخکې قاري زین الدین ووژل شو او د ترکستان د سر خطر هم احساسېږي. د قاري زین الدین په مرګ سملواره د حکومت دریز مخې ته نه دی راغلی، خو څو ورځې وړاندې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر زمان کایرا ویلي وو د حکومت په پالیسۍ کې دا خبره شامله نه ده چې ولسي خلک دې مستله کړی شي او د طالبانو پر ضد ترې کار واخیستل شي.
د 1988 کال انتخابات
د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په ترڅ کې دا ځل د افغانستان د دفاع له پخواني وزیر شاهنواز تڼي سره په کابل کې زموږ همکار مرکه کړې ده.
ښاغلی شاهنواز تڼي د افغانستان د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره کاندید، په لنډ ډول خپل معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ.
زه شاهنواز تڼي د 1928 هجري کال کې د افغانستان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د درګي په کلي کې د خدای په خوښه پیدا شوی یم او ما لومړنۍ زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې ترسره کړې. بیا وروسته زه په کابل کې حربي ښوونځي ته داخل شوم. ما حربي پوهنتون د 1950 کال په پای کې ترسره کړ. په 1953 کال کې زه پخواني شوروي اتحاد ته د تخصصي او کمانډانیت زده کړو لپاره لاړم. هلته د زده کړو نه وروسته د 1955 کال کې زه د کمانډو پاوز کمانډان وم او د ثور په انقلاب کې مې فعال ګډون کړی و. همداشان زه په افغانستان کې د وسلوال پاوز لوی درستیز او د وزیر دفاع په صفت هم پاتې شوی یم.
کوم ستاسو دا وایست چې د جمهوري ریاست د پوست لپاره له کاندیدانو څخه ستاسو هدف څه دی؟ هدف مو د کوم مقام او منزلت ترلاسه کول دي که نه څه بل څه؟
زه غواړم چې د یو افغان په صفت خپل مکلفیت ترسره کړم، د افغانستان لپاره نور هم زیات خدمتونه وکړم او همداشان حق هم لرم چې ځان جمهوری ریاست ته د یو افغان په صفت کاندید کم. کچیر د خدای خوښه و د افغانستان خلک ماته رای راکی، په افغانستان کې د موجوده ستونزې د افغانستان د خلکو په ملاتړ لمنځه یوسم.
کوم د کاري تجربه چې تاسو په خپل بیوګرافي کې اشاره وکړه چې تقریبا اکثره په پوزي ډګر کې پاتې شوه ده او د خپل پوهه په پام کې ساتلو سره، آیا فکر کوئ تاسو د دې وړیاست چې مثلا د جمهوری ریاست څوکۍ سنبال کړي او د هیواد مشري په غاړه واخلي؟
افغانستان یو وروسته پاتې هیواد دی او په وروسته پاتې هیوادونو کې تر ټولو د مخه دفاعي سیستم او وسلوال پوز مهم فاکتور بلل کیږي. زما په خیال سره تر ټولو مهمه دا ده چې په افغانستان کې امن، نظم او ثبات رامنځته شي. زما د تیر تاریخ هغه داسې ښایي چې زه د افغانستان د دغه ستونزو د لمنځه وړلو لپاره یو د نورو افغانانو تر څنګ دغه کار لپاره ښه چمتو یم.
ښاغلی تڼۍ، څه فکر کوئ چې د یو هیواد د ولس مشر په توګه د دندې د پرمخ بیولو لپاره څه ډول پوهې او تجربې ته اړتیا ده؟
مشران تر ټولو د مخه پوهه ولري، استعداد ولري او عملی قابلیت ولري. همداشان وړ جمهور رئیسان او نور مشران رهبری ورګانونو ته په کار دي چې دوی مسولیت پروروي او قرباني ورکي. همداشان مشاوره وکي او ډله ییزه رهبری ترسره کړي.
د کوم خېګڼو ته چې یو مشر باید ولري، تاسو چې کوم خېګڼو ته اشاره وکړه، آیا په ځان کې وینئ داس؟
بله، و دا ټول شیان لکه څنګه چې زما بیوګرافي ښایي، زه فکر کوم چې دا ورتیا په ما کې موجوده ده.
تڼۍ صاحب، تاسو په خپل بیک ګراوند کې البته په څو ځایونو کې اشاره وکړه چې تاسو تر ډېره د خلکو پرچم د حکومت په محل د هیواد په سیاسي او پوځي ډګر کې خپل پاتې شوی. په هیواد کې دغه جریان تر ډېره د افغانستان د بدبختۍ او هغه اساسي علت ګڼل کیږي. د داسې بیکګراوند په پام کې ساتلو سره تاسو آیا خلک به قانع کړی شي چې دې تاسو ته رای درکړي؟
زه تر ټولو د مخه لومړی خدا وایم چې د ثور انقلاب زده ست تاسو ته ځواب درکولای سم چې نه تنه د بدبختۍ ورځ د افغانستان نه و، بلکې دا د خوشبختۍ ورځ و. د ثور انقلاب د خنیات لپاره و، دا د افغانستان د عوامو، د غریبانو، د اکثریت خلکو په ګټه و. نو ځکه د افغانستان خلکو یې تو د هر کلی وکړ، د نړۍ ملکونو دا په رسمیت وپیژنده، د شوروي او امریکای په ګډون. ولی په داخل کې هم غلطۍ وشوې، زه دا منم. خلک ډیموکراټیک ګوند یا په بل عبارت ډیموکراټیک نظام کې هم غلطۍ وشوې، به تجربه گئی وشوې. او مهمه تر ټولو دا و چې شوروي اتحاد په هغه زمانہ کې بې ځایه په افغانستان باندې حمله وکړه او افغانستان اشغال کړ. نو همدا وجه و چې نن ورځ تاسو داسې فکر کوئ چې دا د بدبختۍ ورځ و، حال دا چې دا د خوشبختۍ ورځ و، مګر چا مونږ پرې نه خو
وګورئ. تڼي صاحب، تاسو تقریبا د اووم د ثور د کودتانه دفاع وکړه، که د ثور د اووم نیټې د پیښو را پدې خو وکدل شي، اکثره خلک البته وایي چې په افغانستان کې که 2.5 میلیونه انسانان د مرګ کومې ته ولېږدول شول، د هغه اسباب عمدغه د خلکو پرچم ګوندونه و. که په افغانستان باندې پخوانی شوروي اتحاد پوځي یرغل وکړ، اسباب عمدغه خلکو پرچم ګوندونه برابر کړل، او د دې د واکمنۍ په موده کې پلیګونونو ته انسانان بوتلل او د هغوی وژل. پخپل دی د غختل مخالف جبهې د رامنځته کولو چې بلاخره په پایله کې کورنۍ جګړه رامنځته شوه، ټول اسباب دی برابر کړی دی.
تاسو ولیدل چې د ثور د اووم نیټې نه کرا تیر شو اتم نیټې ته راشو. د ثور په اتمه نیټه مجاهدینو د یو بل په خلاف جهاد اعلان کړ، او په افغانستان کې انارشي رامنځته شوه، د قدرت خلا رامنځته شوه، او همداشان کابل او افغانستان په کنډواله بدل شو، هر څه لوټ وران شول، او افغانستان بې عزته شو. همداشان د جهادي تنظیمونو د بې اتفاقیو، بې کفایتیو او نورو غلطیو په وجه طالبان د سیاست ډګر ته راووتل. او تاسو اوس پوهیږئ، زه عرض کوم
یو موضوع ته به راشو. تقریبا د اووم د ثور نه او تر اتم د ثوره پورې دغه نیټه چې ده، تقریبا په دې منځ کې 14 کاله واټن موجود دی. خلک دا وایي چې د اتم د ثور نه وروسته د مجاهدینو په لاس کې په دغه هیواد کې هر څه وشول. د دې د اسباب برابرونکي هم په خپل اماغه د خلکو پرچم ګن پلویان دي. کدی چیرې وای په هیواد کې پخوانی شوروي اتحاد یرغل لپاره زمينه نه برابره کړي، او کدی هغه ظالمانه لار چې د دې په وینا نه خپل کړي، نو دا پیښه به نه رامسته شوه.
تر ټولو د مخزدار کوم چې مونږ خلکيان، زه په خپل مونږ د شوروي را تک مخالف خلک، شوروویان په خپل خوخه راغلي دي افغانستان ته.
تاسو وویل چې د خلک د ګن غړو د شوروي د راتګ سره مخالفت درلود، البته نه غوښتل چې دی راشي. نو په هغه وخت کې خو چون حکومت هم د دې لاس کې و، ولې دې مخالفت څرګند نه کړ؟ اولې نړۍ ته دا اعلان وکړ چې دا یو تیرې دی، په موږ باندې پوځي تیرې وشو.
تاسو پوهیږئ چې شوروي مشاورین په هغه وخت کې په افغانستان کې موجود وي. شورویانو د شپږم د جدي نه تر مخه د افغانستان سره مادي لوجستیکی تامیناتي جنگي مرستې کولې. ولې خلکيانو په خپل د رژیم نه او د افغانستان نه دفاع کوله، او نه د شوروي په واسطه؟ ولې کله چې شورویان راغلل، تاسو ولیدل چې د وخت جمهور رئیس حافظ الله امین هم د شوروي په لاس ووژل شو. دا په خپل داسې معنا لري چې خلکيانو شوروویان نه دی راغوښتي، بلکې شوروویان په خپل راغلي دي.
تڼې صاحب، تاسو باندې یو اساسي تور دا لګولې کېږي چې تاسو د ډاکټر نجیب حکومت باندې کودتا وکړه، او بیا مو هم نه یوازې د پوځي کادرونو د وژلو، بلکې د بېګناه انسانانو د وژلو اسباب برابر کړل.
موږ په افغانستان کې د ثور انقلاب په دوران کې د ډیموکراټیک نظام نه په دفاع کې، د یو قانوني رژیم نه دفاع کړې ده، مګر موږ بېګناه خلک نه دی وژلي. موږ د هغه چا په خلاف دفاع کړې ده چې هغوی د ورانکارۍ چارې په افغانستان کې ترسره کولې.
دا خو هغه څه شو چې مثلا تاسو د یوې قانوني ادارې په چوکاټ کې سرته رسول. ډاکټر نجیب په خلاف د کودتا اساسي علت څه جواز لري ده؟ مثلا
ما مخکې عرض وکړه، لکه څنګه چې پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ، نو همداسې دوی افغان لیډران یو په بل پسې له منځه یوړل. دغه توتیو د سیسو کودتاو د خلق جنا په خلاف تر پایه دوام درلود، تر څو چې زما په خلاف هم شورویانو او د وخت جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله چې دوی یو ګډاګای جمهور رئیس و، زما په خلاف توتیه او دسیسه وکړه، او موږ مجبور شو چې د خپل ځان نه دفاع وکړو.
هم دې مده په تاسو باندې دا تورم لګول کېږي چې تاسو ځنې الوتکه پاکستان ته یوړل، چې هغه لا هم هلته پاتې دي. بیا د هغه نور څه دا ویل کېدل چې تاسو د پاکستان له ISI سره ځانګړې اړیکې لرئ.
تاسو پوهیږئ چې ما د ځان سره صرف یوازې یو بال هلیکوپټر استعمال کړی دی، د خپل ځان د خلاصون او د ملګرو د جنرالانو او د رهبری ورګان د خلاصون لپاره خاطر. بل دا چې په زمانه کې افغانستان 3.5 سوه بالا هوایی ترانسپورت درلود، جنگی ترانسپورتي هلیکوپټر الوتکه. زه د افغانستان خلکو ته زه دا وایم چې هغه 3.5 سوه جنگی الوتکه څه شوه؟ هغه خلق چیر دی دی د غیزی موار خلق چیر دی دی د غوینه تاسو مطبوعات ولې پختنه نه کوي زه دی سور انقلاب یو فعال ګډون کون کای کومندان و ما نه دی پاکستان سره نه دی بل دنیا سره تر نن ورځې پورې هیڅوک په ما باندې مدارک ثبوت شواهد په ما باندې نه لري چې ما کوم غیر قانوني کار او یا کوم ناوړه استفاده کړې وي زه په تش لاس عربي ښوونځي ته داخل شوم په خالی لاس دی دفاع وزارت نه راوتلای
رب شبه هم د کاندیداتوري موضوع ته اتنه صاحب کوم سیاسي بیک گراوند یا کوم پیژندل و چې تاسو په افغان ټولنه کې لرئ او په زمنن کې ساسو د کاندیداتورو په خلاف د ځینو مظاهرو په کې دوه سره شالبته په ځینو سیمو کې وشوي تاسو فکر کوئ خلک به ستاسو په خبرو قانع شي تاسو ته برای درکړي
زه باور لرم زه مطمئن یم چې افغانستان خلک ما ښه پیژني او ما ته به دوی رای راکړي او زه به کامیاب شم خو په یو شرط چې درغلي ونه شي په انتخاباتو کې په دویم شرط چې د انتخاباتو لپاره ښه شرایط آماده شي دریم دا چې مطبوعات خپل مکلفیت ترسره کړي د ټولو لپاره یو شان د کار وکړي او صاف ستره انتخابات ترسره شي
ځین خلک له دې لپاره کاندید شوي دي چې د خپل راتلونکي کم حکومت کې کم سیاسي پوسټ وزارت یا بل څه ور په برخه شي آیا دا څه خبرې چې میدان په نیمه کې پرې دی او د بل څه په ګټه تیر شي
زه د خلک دیموکراتیک ګوند یو ډیر سپیشلای پیوړی اکټیو فعال غړی وم او د وسلوال پوز یو ډیر برجسته کمانډان تر شوایم نو څنګه کېدای شي چې یو سړی دومره کالونه امتحان ورکړی وي هغه به بیا هم منحرف کیږي دا هیڅ امکان نه لري زبه مرشم خو منحرف بنشم
د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندید شاهنواز تنی سره مو مرکه واوري د کوم د مرکه په بشپړ توګه نوی اوریدلی یا غوړی بیا واوري نو زموږ په وی پانه کې اوریدل شي زموږ د وی پانه آدرس دی ازادي رادیو ټکای اورک په دې پاڼه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه تازه خبرونه او مطالب لوستل شي د یادونې وړ بولو چې نن د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو په ځانګړي خبرونه کې د جمهوریت ریاست لپاره 15 کاندیدان هر یو مولا عبدالسلام راکټي عبدالجبار ثابت حبیب منګل محمد حکیم تورسن او الحاج عبدالغفور زوري زموږ میلمان دي تاسو هم کولای شئ د پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په مستقیم ډول له کاندیدانو پوښتنه وکړئ وخت په یاد ولرئ نن سیشن به د ماسپښین له 3:00 د مازدیګر تر 5 بجو پورې او وسم اته بجې په افغانستان کې لسنی بجې کېدونکې د فرشته جلال زی یو ځل بیا د لندو خبرونو لنډیز راوړوي
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکنبری وایي نړیوال ځواکونه له افغان امنیتي قواو سره مرسته کوي څو د انتخاباتو لپاره ډاډمن امنیت تامین شي په تیرو 24 ساعتونو کې افغان مقامات وایي چې لږ تر لږه 14 تنه ملکي خلک په انتحاري حمله او چاودنو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وژل شوي دي د پاکستان په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو یو پولیس وسلوالو مليشو یو قومندان قاری زین الدین وژل شوی ویل سوي چې د پدې ورستیو کې د پاکستانی طالبانو د مشر بیت الله مسعود په ضد خبرې کړې وې او د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون په ایران کې د ملکی خلکو په وړاندې د تشدد او زور د ژر تجربه باندې دوه ځخ کړی
مخیل دې چې د سپورت او د خزو لپاره ځانګړي پروګرامونه توار ورسیږي د ایران د لانجمنو انتخاباتو البته د جمهوریت ریاست د لانجمنو انتخاباتو پر سر د راپورته شوی بحران لورسې حاله خبرو لکه څنګه چې خبرونه کوم اورېدل ملګرو ملتونو مومونشي بانک مون په ایران کې ملکی خلکو په وړاندې تشدد او زور تشرکی د جټ ترجره پاتې رسیدو غوښتنه کړې ده بلورته پرون هم تهران د له اخو دبه دکو مظاهرو شاهد تفصیل بیا له هم له فرشته جلال زیته
رپورټونه وايي چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ډلې په تهران کې د مظاهره کوونکو په سر کوبولو پیل کړی ویل کېږي چې لشتلو ژول ستنه تر اوسه په دې ترڅ کې وژل شوی دی په عین حال کې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې کاندید میر حسین موسوي له خلکو د اعتراضي لاریونو د جاري ساتلو غوښتنه کړې ده رپورټونه وايي چې امنیتي ځواکو په تهران کې د 200 اعتراض کوونکو پر غونډه اوشکې بهونکې غاز پاشلې او هوایی ډزې کړې دي د ایران د سپای پاسداران انقلاب لخوا ورسته تهدید د دې څرګندونه کوي چې د ایران رژیم د اعتراض کوونکو په وړاندې د عدم تحمل سیاست پر مخ بیايي د سپای پاسداران انقلاب د لیپرون د وی اعلامیه په خبرولو اعتراض کوونکو ته خبر ورکړی چې د دوی پوینه تخریب او عاشوب بند کړي په عین حال کې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې کاندید میر حسین موسوي له خپل پلویانو غوښتنه کړې چې د جالکاری او د دروغ په وړاندې مقاومت جاری وساتي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له ایراني مقاماتو غوښتنه کړې چې له اعتراض کوونکو سره په معامله کې بشري حقوقونه له پامه ونه غورځوي د چک جمهوریت چې د اروپا د اتحادیه دوري مشرکوي هغه ادعا رد کړې چې وايي د هیواد په کورنیو مسلو کې مداخله کوي. فرانسې هم ورته عکس العمل څرګند کړی او د اعتراض کوونکو ځپل یو وحشیانه کار بللی. د دنمارک حکومت په دې هیواد کې د ایران سفیر ور احضار کړ څو د مظاهره کوونکو په وړاندې د رژیم له چلنده اعتراض ښکاره کړي. بریتانیا هم ویلي چې د برتانوي مامورینو کورنۍ له دې هیواده باسي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بریتانیا پر حکومت تور لګولی چې د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په خاطر یې جاسوسان ورلېږلي دي. ایټالیا ویلي دا څرګندېږي چې ایران د نړۍ د اتو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخیستل رد کړي دي. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر په شدید لهند مظاهره کوونکو په وړاندې د ایران د رژیم چلند غندلی دی، خو روسیه ویلي چې د ایران د نن روان وضعیت ته د دغه هیواد د کورنۍ مسئلې په سترګه ګوري.
په همدې سره د راپورونو لړۍ پای ته ورسېده. لومړی د سپورت پروګرام ته غوښ شئ، ورپسې هم د ښځو ځانګړی پروګرام خبرې.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د ازادي راډیو د سپورت خبرونه ته چې زه رضوان مرادی د خپل همکارانو په مرسته درته هر دوشنبه په همدې وخت کې وړاندې کوم، خراغ لاست پروانه خبرونه کې ورچې د پاکستان د کرکټ ټیم د شلو اورونو د کرکټ نړیوال جام وګټه. د هموري چې په کابل کې یو افغان ورزشکاري والوتکه چې شوخه 15 ټنه وزن درلود تر 100 مترو پورې کش کړه. د محلي لوبو د معرفي په لړ کې نن تاسو ته د مشهور لوبي خوشي په اړه یو مطلب اورو. دغه راز په اروپا او نړۍ کې 13 د فوټبال د مهم سیالیو او مسابقو په اړه هم معلومات درکو، خو په سر کې سپورتي خبرونه. په کابل کې افغان ورزشکار شوخوا 15 ټنه درنه الوتکه چې په پړو تړل شوه تر 100 مترو پورې کش کړه. محسن وفا چې یو 15 کلن افغان ځوان دی او د وفا په نامه د تکواندو یو کلب چلوي، د آریانا ام 40 ډول الوتکه تر 100 مترو پورې کش کړه. په خوست ولایت کې د فوټبال سیالۍ دوام لري. د خوست ورزشي عامر ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې د مرکز او ولسوالۍ شوخوا سلويخ ټیمونه برخه لري او دا مسابقې د خوست په سطحه د غوره فوټبالرانو د انتخاب لپاره ترسره کیږي. په هلمند کې هم د فوټبال سیالۍ هغه شان دوام لري. په دغه سیالیو کې هم ګڼ شمېر ټیمونه د مرکز او ولسوالۍ څخه راغلي دي. د پاکستان کرکټ ټیم د یکشنبه پر ورځ په لندن کې د سریلانکا ټیم ته د 30 اورونو په لوبه کې په 8 وکټونو سره ماته ورکړه او د 30 اورونو د کرکټ اتلولي ترلاسه کړه. د سریلانکا ټیم په 30 اورونو کې 138 منډې جوړ کړې او د پاکستان لوبغاړو بیا دا هدف په 3.5 اورونو کې پوره کړ او د 30 اورونو د کرکټ نړیوال جام ترلاسه کړ. او د بوکس د نړۍ د درون وزن اتل ولادیمیر کلچکو د شنبه پر ورځ په یو سیالۍ کې خپل سیال د ازبک پاکستان بوکس وهونکی رسلان چاګایف ته ماته ورکړه او یو ځل بیا د نړۍ د درون وزن د بوکس وهنې اتلولي ترلاسه کړه. د پاکستان د کرکټ ټیم د یک شمې پر اسپنګلستان کې د کرکټ د لوبي د 30 اورونو اتلولي تر لاسه کړه. د دغه لوبو روسي لوبي یا فائنل د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د لندن په لارډز میدان کې وشو. سریلانکا یو سرعت د شمنډې په 30 اورونو کې جوړ کړی او پاکستان ټیم دا هدف په 3.5 اورونو کې پوره کړ او د 30 اورونو د کرکټ د لوبي نړیوال جام تر لاسه کړ. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د کرکټ د 30 اورونو د لوبي د نړیوال جام دا وروستۍ یا فائنل لوبه له پایل نه ډیره جالبه او له هیجان ډکه وه. د سریلانکا ټیم شیرو خط وګاټه او لمړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. سریلانکای لوبغاړو په لمړی اوورونو کې تیز لوبه پیل کړه او داسې معلومېده چې دا هیواد به د پاکستان مخې ته د منډو یو لوی هدف وټاکي. کومارا سنگاگرا د پاکستانی بالوشتونکو یا بالرانو په وړاندې ښه وځلید او 40 منډې جوړې کړې. د هغه ترڅنګ بل لوبغاړي انګولي ماتیوس هم د سریلانکا ملا وتړله او 15 منډې چې د 30 اوورونو په لوبه کې مناسب او ښه رنزونه دي جوړې کړې. سریلانکا په 30 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 138 منډې یا رنزونه جوړ کړ. که څه هم چې دا دومره زیاتې منډې او یا ناممکن هدف نه دی، خو د پاکستان بیټنګ کوونکي په اکثرو مهمو لوبو کې د منډو په جوړولو کې په غیر متوقع توګه په ډیره خراب اندازه پاتې راځي. خو د لندن د لارډز په میدان کې د دې فائنل لوبې لپاره راټول شوي نندارچیان د پاکستان د لوبغاړي شاهد افریدي تیزې او په زړه پورې لوبې خوښ او حیران کړل او دغه مهمه لوبه ته هیجان وروباخه. شاهد افریدی چې د چکو او فورو یا په یو توپ د شپږو څلورو منډو په جوړولو کې مشهور دی د پاکستان لپاره د کامیابۍ لوبه وکړه. افریدی په څلوېښتو توپونو څلور پنځوس منډې جوړې کړې او تر پایه پورې ونه سوځېد. له افریدی سره شعیب ملک هم ښې منډې جوړې کړې، هغه پنځه دېرش منډې وکړې او د پاکستان بری یقیني کړ. د پاکستان لوبغاړو د یو سلو اته دېرشو منډو هدف په اتلسو اوورونو او څلورو توپونو کې پوره او د کرکټ د شلو شلو اوورونو اتلولي یې ترلاسه کړه. په 1992 میلادي کال کې د نړیوال جام تر بری وروسته دا د کرکټ په ډګر کې د پاکستان تر ټولو لوی بری وو.
خوسی یو له هغه محلي لوبو څخه ده چې د افغانستان په زیاتره سیمو کې خلک کوي. دا ورزش ځان ته مینوال لري او له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې ترسره کیږي. زما همکار د خوسی په اړه یو مطلب برابر کړی دی چې په ګډه سره ورو.
خوسی، هو، خوسی د افغانستان یو کلیواله ورزشي لوبه ده. دا لوبه د کمزورو کار نه بلکې د مټورو او سینورو ورزش ده. کله کله د سو ملګرو، کله د کلی د زلمیانو او کله کله د دوو کله د ځوانانو ترمنځ د یوې مسابقې په بڼه اجرا کیږي. د والیبال، فوټبال یا د کرکټ د ټیمونو غونډې د غړو شمیر ټاکلې اندازه نه لري. د دې لوبې د لوبغاړو شمیر د دوی په خوخه ټاکل کیږي او کېدای شي د هر ډلې د غړو شمیر یې پنځه پنځه، شپږ شپږ، لس لس او یا له دې څخه زیات او کم وسی. اوس د لوبې ځای ته ورځو. لوبې ته کابو درې څلور بیسوی نرمه شو، دیاره تعین شوې. په لسګونو نندارچیان پکې د یوې دایرې په بڼه راټول شوي او د شودیارې منځ یې د خوسی ورزشکارانو ته تش پرېښی دی. څوک ناست او څوک چې نه ویني هغوی تر شا ولاړ دي. د لوبې د میدان په منځ کې یوه مستقیمه کرښه ایستل شوې چې میدان یې په دوو مساوي برخو ویشلی دی. د میدان په وروستۍ برخه کې د یوه فوټ په لوړوالي د خاورو یوه وړه غونډۍ جوړه شوې چې د ننګرهار خلک ورته بړوسکا او په نورو سیمو کې ورته ټوپۍ هم وایي. د لوبې میدان ته د برکلی او کوس کلی اوسیدونکي شلته نرانه نه وتل. د برکلی ډله د کرخې یوې خوا او د کوس کلی ډله د کرخې بلې خوا ته ودرېدله. هر ډله یو میر لري. میر د ټیم سر ګروپ ته وایي. ټولو کمیسونه ایستلي او پرتګونه دومره بډ وهلي دي چې له ورایه د نیکرونو غوندې ښکاري او دا د دې لپاره چې د مسابقې په جریان کې له کالیو څخه نیول فول شمیرل کیږي. دا چې څنګه پیل کیږي، ګل احمد نومه په حق لوایي.
دا لس یو طرف کیږي، لس بل طرف ته. اول دوی وچو لمدا چوي چې مثلا د چانو بعد دغه کیږي چې نمره دوی واخلي، بیا وچو لمدا چې د هر چا په نافا شو یا په ګټه شو، بیا دغه نوبت کیږي مبارزه ته یا جګړې ته مخ کیږي. لاس تنه چې د بل ټیم دی یا د مقابل ټیم دی، هغه د ساتن د ټوپۍ لپاره د دوی سره مبارزه کوي. دوی له حسین هم ډیره دفاع کوي او دې ته لاره برابروي چې حسین ته لاره پیدا شي چې ټوپۍ وي، او غوی هڅه کوي چې حسین
لمده وچه یا د انګریزانو په ژبه ټاس واچول شو. لمده وچه د برکلی ډلې وګټله او د لوبې پیل یا د نمرو اخیستل ور په غاړه شول. دوی نه تنه د کرخې په سر او یوې تر شا ودرید. شاته ولاړ تن د لوبې هغه مرکزی ټکی یعنی خوسی دی. همدارنګه حریفه ډله هم ورمخته شوه. د دوی هم نه تنه مقابلې او یو تن شاته ودرید. دا چې شاته ودرید مکلف دی چې له خاورو جوړه بړوسکه یا ټوپۍ وساتي. پریکړه وشوه چې پیلوونکې ډله به لس نمرې جوړوي، یعنی د دوی خوسی به لس ځلې د مقابل لورې د خاورو بړوسکه په لغته وهي. د لوبې پیل ته څو شېبې پاتې دي. د کابل د بګرامیو د ولسوالۍ اوسیدونکی خیر محمد په حق لوایي.
هغه یو تر بله به راځي، بعضیاتي کوشش کوي خوسی ته. خوسی چې واخره ټیله یې کړه چې وسوځېدله، بیا بل راځي، بیا بل کېږي، بیا بل کېږي. لس واړه چې وسوځېدل، بیا هغوی هغې خوا نه راځي، دې خوا ته نقطه یې ورته تعیین کړي. اوس هغې نه له دا خوسی اوس که تیزه یې منډې به وشي، له آخر ته سخوندران پسې روان وي. هلکان که پتجای ونیوه، هغه د یو نمره څه وګټله.
د دوړو ډلو زلمیان په یو پخه ودریدل او هر یو خپل بل پخه شاته کت او کلکې په لاس کې ونیوله. لوبه په یو شپیلی پیل شو. د دوړو ډلو غړي یو بل په لاس اوږه او سینه ټیل وهي چې یا په ځمکه را پریوزي او یا یې پخه له لاسه خوشې شي. په دواړو صورتونو کې که څوک ولوید او یا یې پښه له لاسه خطا شوه، سوځېدلې حسابېږي او له مسابقې وځي. که خوسی وسوځېد، ژر بل خوسی کیږي او په همدې ډول د لوبې په جریان کې د هر تن په سوځېدلو سره د ډلې زور ورو ورو کمیږي. هو د برکلی د ډلې خوسی په ډیره خواري سره د خپل ملګرو په مرسته ځان بلوس کې ته ورساوه، په پخې ورانه کړه او یو نمرې وګټله. د هرې نمرې له اخیستو سره لوبه بیا پیل کیږي او د دوهمې نمرې اخیستلو ته تیاری نیول کیږي. د لوبې دوام د زلمیانو زور، قوت، تکتیکونو او مهارتونو پورې اړه لري، کله یو ساعت ونیسي او کله زیات. د خوسی مسابقه اکثره د ژمي په موسم کې چې کومه ورځ اسمان شین او ځوانان له خپلو ورځنیو کارونو څخه بې غمه اوسي تنظیمیږي. دا هم باید وویل شي چې دا لوبه کله کله د دوو تنو ترمنځ هم اجرا کیږي، یعنی یوې خوسی او بل سخوندر شي. خوسی بلوس کوهي او نمره اخلي، او که وسوځید مقابل لوری خوسی او دی به سخوندر کیږي.
او اوس بل طاهر روحان څخه وورو چې په اروپا او نړۍ کې تیره اونۍ د فوټبال کومې مهمې سیالۍ او مسابقې ترسره شوې دي.
ګرانو اوریدونکو، شاید تاسو هم خبر اوسئ چې په دې وروستیو وختو کې د فوټبال د نړیوال فدریشن یا فیفا لوبي جریان لري. دغه لوبي چې په هر څلورو کالو کې د نړۍ د ټولو قارو یعنی آسیا، اروپا، امریکا، افریقا او استرالیا د فوټبال د مخکښو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي، سږ کال په جنوبی افریقا کې ډېری په زړه پورې مسابقې د جالبو نتیجو سره نړیوالو ته وړاندې کړې. د بیلګې په توګه تیره اونۍ د برازیل او مصر ترمنځ لوبه چې د هغه په ترڅ کې لیدونکو اووه ګوله ولیدل او لږ پاتې و چې مصر د برازیل د ټیم سره چې د نړۍ د تر ټولو تکړه او پیاوړې ټیم په توګه پیژندل شوی دی مساوي پای ته ورسیږي. خو د لوبې په اوور تایم یا اضافي وخت کې برازیل د پنالټي څخه په ګټه اخیستلو سره د مصر په دروازې باندې یو ګول وهه چې په دې توګه لوبه څلور د درو په مقابل کې د برازیل د ټیم په ګټه تمامه شوه. درنو اوریدونکو، د دغو لوبو نورې نتیجې چې د ای او بی ټیمونو ترمنځ وشوې په لاندې ډول دي. د ای په ټیم کې عراق د نیوزیلند سره 0-0 په مقابل کې، اسپانیا د جنوبی افریقا سره 2-0 په مقابل کې د اسپانیا د ټیم په ګټه. د بی د ټیم په لوبو کې برازیل د مصر په مقابل کې 4-3 لکه څنګه چې مخکې مو هم ویله د برازیل د ټیم په ګټه. امریکا د ایټالیا سره 1-3 په مقابل کې د ایټالیا د ټیم په ګټه. امریکا د برازیل سره 0-3 په مقابل کې د برازیل د ټیم په ګټه. مصر د ایټالیا سره 1-0 په مقابل کې د مصر د ټیم په ګټه. چې دا مسابقه هم ډیره د پاملرنه وړ وه، ځکه چې په دغه مسابقه کې مصر ایټالیا ته چې د اروپا د جام د تیر کال وړونکی وو هغه ته ماته ورکړه. او په هغه لوبه کې چې بیا د ای او بی ټیمونو ترمنځ وسولې د هغو نتایج په لاندې ډول دي. جنوبی افریقا د عراق سره 0-0 په مقابل کې، نیوزیلند د اسپانیا سره 0-5 په مقابل کې د اسپانیا د ټیم په ګټه. اسپانیا د عراق سره 1-0 په مقابل کې د اسپانیا د ټیم په ګټه. عراق د نیوزیلند سره 0-0 په مقابل کې، او اسپانیا د جنوبی افریقا سره 2-0 په مقابل کې د اسپانیا د ټیم په ګټه. د دغو مسابقو د سیمی فاینل لوبې به په دغو ورځو او د دغو ټیمونو ترمنځ وسی. اسپانیا او امریکا به په 23 د جون لوبه سره وکړي. برازیل او جنوبی افریقا به پر 25 د جون لوبه سره وکړي. چې دغه لوبو پیلې به پر راتلونکي اونۍ کې تاسو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کړو.
د دې اونۍ د سپورتي خبرونې راټول شوي مطالب هم دومره وو. په 00-02-02-11-20-11-15 باندې ازادي رادیو ته څنګه وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بل
پری مشکل دغه دای چې جنې مکتب ته نه پزاوې کیږي چې
بار له دوه چې زبدا کار کوم
خبرې دي شي وي غټولې اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځل لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی،
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا دې بیا هم لنیمه نړۍ سره ستاسو په خدمت کې یو. په اوسنۍ خبرونه کې به لومړی د خزو د سوداګریزو اتحادیو د هڅو د پرمختیا په مقصد د ایوی جوړې شوې غونډې حل درکړو.
بیا
به پر روانو ټول ټاکنو کې د میرمنو د ونډې خستو د څرنګوالي په باب رڼا واچو
کدای سي چوشه غټ ټوپک سالار یو شنخ زو
او د خبرونې د پای په شیبو کې د خسو پاړه د سولند خبرونو اوریدل هم په یاد ساتي. راټول شوی مطالب ز شریف صفوی تاسو ته وړاندې کوم. تکل شوې ده چې سږ کال د اسد په 9 په افغانستان کې د ولسمشرۍ او همدارس د ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شي. د ټاکنو په بهیر کې د ښځو ونډه هم د کاندیدانو په توګه او هم د رای ورکوونکو په توګه هغه مسله ده چې که له یوې خوا حیاتي ګڼل کېږي، نو له بله پلوه د شته امنیتي ستونزو له کبله ستونزمنه ده چې له همدې کبله یې په دې برخه کې د بوختو موسسو او ادارو پام ځان ته اړولی دی. په همدې لړ کې تېره اونۍ نړیوالو انتخابي نظامونو د موسسې او د افغان ښځو د شبکې په نوښت د عامه پوهاوي یوه لویه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د جندر مسؤلې جمیله اهدی په سږنیو ټاکنو کې د ښځو د ونډې د څرنګوالي او په دې برخه کې د شوو کارونو په اړه معلومات ورکړل.
انتخاباتو کمیسیون زیات کوشش کړی چې ټول افراد د افغانستان د ثبتنام کارتونه واخلي او یو تعداد زیاتو ښځو اشتراک کړی کارتونه اخیستي دي، سره د دې چې مشکلات شته ولی زموږ خویندو اکثرا اشتراک کړی او سیاسي حقونو کې ونډه اخیستې نسبت تېرو کلونو ته بهتره ده.
د انتخابات مسخر کمیسیون یعنی څومره پوهه ورکړې ده ښځو لپاره؟ ځکه زیاتره ښځې زموږ سواد نه لري په دې برخه کې، یعنی تاسو کوم فعالیت کړی او کنه؟
سراسر ټول افغانستان کې ډېر زیات تعداد مبالغین استخدام شوي دي. دیو کې معادل اندازه رقم ده ښځو هم ده، خو په تاسف سره په ځینې کلو کې او ځینې ولسوالیو کې ښځو نشو کولای امنیتي مشکلاتو په اساس باندې چې تبلیغ وکړي. نو هلته به د جوماتونو د لارې 100% تبلیغ کیږي، خو منتها د ښځو تبلیغ په بعضې ځایونو کې لږ کمیږي په دې وجه چې امنیتي مشکلات دي.
په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړوخیل مو د غونډې د هدفونو او همداراز په دې باب چې څه کول پکار دي وپوښتله.
د نننۍ ورځې غونډه په دې هدف باندې چې موږ څنګه کولای شو هغه ټول هغه دونران یا موسسات چې کولای سي د ښځو ونډه په انتخاباتو په خاطر باندې د نورم غښتلي کې ښځو کاندیدان سره همکاري کولای شي، هغه څوک چې خپل رای استعمالوي او د هغوی لپاره څه ستونزې دي د هغو ستونزو د لرې کولو لپاره مدني ټولنه څه کولای سي، هم دې لپاره دوی کومه طرحه یا وړاندیز کلري د هغه لپاره کوم پیسې چې دوی په کار دي څنګه کولای شي چې دونران په دې باندې وهڅو چې په دغه لار کې فنډ ورکړي تر څو پورې وکړای شو چې راتلونکي انتخاباتو کې د ښځو ونډه ډېره روښانه وي، تر څو پورې زموږ په نظر داده چې که چېرې ښځې خپله رایه په خپل استعمال نه کړي او یا پکې ګډون نه کړي حتی د دغه انتخاباتو مشروعیت به سوال لاندې ولاړ شي.
اوس چې ګورو زیاتره ولایتونو کې امنیت هم سم نه دی، په قندهار کې خبرې و چې ښځو ته کارتونه نه دي اخیستي، نو ستاسو په نظر دغه انتخابات به څنګه وي؟
راتلونکي انتخابات به ډېر عادي او یا نورمال حالت څخه به نه تیریږي که دې په دې کې ډېرې امنیتي ستونزې پیدا شي، خو برسره پر دې باندې د دې لپاره چې همدغه فرهنګ وساتل شي چې افغانستان باید انتخابات پروسه طی کړي، که یو ځل دغه پروسه شنډه شوه نو په یقین چې خپله دغه نو نهاده دیموکراسي به هم له سوار لاندې ولاړه شي. نو په هر صورت زمونږ دا وظیفه ده چې باید خپل پیام خپل خوندې ته ورسو، ځکه چې دغه یو سیاسي حق چې دوی لري باید دغه څخه استفاده وکړي او دوی خپل په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د رسنیو د راپورونو او همداراز د کتونکو په وینا په یو شمیر ناامنو ولایتونو کې هم د ښځینه کاندیدانو شمیر په نشت حساب دی او هم دا ویرشته چې ښځې به په انتخاباتو کې برخه وانخلي. قندهار یو له همداسې ولایتونو څخه دی. د دغه ولایت د بشري حقونو یوه فعاله میرمن شاهده حسین په همدې اړه له نورو معلومات سره.
ښځې و دې ته ناظریږي چې ځان کاندید کړي، د کاندیدېدو لپاره نه حاضریږي، نو رایې ته به څنګه ولاړې سي؟ اول خو اما په هوونه سش کال ډیره کمزوري و، ګروپونه لنه و، یو ګروپ هغه هم په یو ځای کې ناسو، یعنی د خلکو سری حضور نه درلودي، خلکو اما په هوونه تر لاسه نه کړله، دویمې کارتونه تر لاسه نه کړله، نو څنګه به دوی راځي بیا په انتخاباتو کې به بیا خپل رای ورکوي؟ او دا به هم ډیره غلطه یي چې نارینه کارتونه اخیستي رای ورکي او ښځې رای ورنکي. کیدای شي خدای نه خواسته چې یو ښه غټ ټوپک سالار یو ښه نقض د حقوقي بشر بیا را مخته شي او
انسانيته چې او د افغانستان په سرنويشت بیا بازي وکي امنيتي وزه چې سم نه وي امنيت په مملکت کې سم نه وي په صحه کې سم نه وي څرکم به شذ فعال ونده واخلي مشتسره معلومه چې په افغانستان کې مرتسلري ده د شذو هیڅ قوت الټرنسته
کارپوهان دا منی چې په ناامنو ولایتونو کې د ټاکنو پر روان بهیر کې د بی امنیو له کبله د خوځو ونډه پیکه ده نو په کار ده چې په دغه برخه کې د عامه پوهاوي کار ته لا نوره جدي پاملرنه وشي او ورسره د دوی امنیتي اندېښنې لري شي څو هغوی وکولی شي په پراخه پیمانه په ټاکنو کې برخه واخلي. وروستیو څو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مېرمنو په سوداګریزو چارو لاس پورې کړی دی. خو د افغانستان په شان یو هیواد چې تر څو کلونو د مخه ښځو له کوره د وتلو اجازه نه لرله په خپلواک ډول د ښځو لخوا د سوداګریزو چارو پر مخ وړل له ډېرو ستونزو سره ملګري دي. یادې شوې مېرمنې په پیل کې یا په یوازې ځان په سوداګرۍ بوختې وي او یا هم په وړو اتحادیو او ټولنو کې سره راټولې وي. خو څو کاله د مخه په دغو بیلابیلو اتحادیو کې د راټولو شوو سوداګرو مېرمنو د انسجام او د دوی د هڅو د همغږۍ کولو لپاره د افغانستان د سوداګرو مېرمنو فدراسیون جوړ شو. د دغه فدراسیون لوی هدف دا دی چې د آزاد بازار په اقتصاد کې د ښځو د ګډون د بهیر پیاوړتیا او د ښځو د سوداګریزو اتحادیو ملاتړ وکړي. د غبرګولي په 8مه د همدې فدراسیون په نوښت د افغانستان د سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو چارو د عملی پرمختیا د فرصتونو د پیدا کولو په هدف یو غونډه جوړه کړې وه. د یاد شوي فدراسیون مشر ګلجان زمری د یاد شوي غونډې د هدفونو په باب نور رڼا اچوي.
موږ بل اعضاو ته وعده کړې وه چې ځینې عملي کارونه سرته ورسوو او دو ته ځینې لاسته راوړنې ولرو چې دو ته نن اعلام شي. له هغې جملې زه ویلی شم چې معاون صاحب د ریاست جمهوري معاون صاحب اول موږ ته وعده کړې ده چې مرکز ولایت ته شاروال سره یې دو دقیقه کړې ده چې موږ ته مځکې راکوي زنانه مارکیټو ته او د اسمت دونر ممکن اعمار د دو بازارو کې موږ ته کومک شي. یا مثلا وایجي صندوق یو دونر چې یو مقدار پیسې وجی صندوق ته د خځو د قرضو په اکرم سره کومک کړي.
یادې شوې غونډې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د فدراسیون له غړو برسیره د دولتي او خصوصي سکتور او مرسته کوونکو مؤسسو استازي هم رابلل شوي وو. په هلمند ولایت کې د پیوند افغان په نوم د ښځو د سوداګریزې ټولنې مشره میرمن حلیمه خلیل د همدوی له ډلې نه وه.
د ښځو انجمن لرمه، مرکز په کابل کې دی او کار او فعالیتونه مې د هلمند په ولایت کې دي. البته د هغه ښځو سره ما کار شروع کړ چې دوی ضرورتمند وي، اکثریت ښځې کونډیانې وي او یا محتاط وي. ما په شخصي لحاظ باندې خپل مواد و دوی ته ورکول او دوی ته مې د کار په مقابل کې اجره ورکړ تر څو یو د دوی اقتصاد تقویه شي او بل د بل طرفه چې دوی مصروف شي ځکه چې دوی محتاط وي. نو دغه حالات څه د ایستو په خاطر باندې ما دا کار شروع کړ چې ورځ په ورځ رونق پیدا کړي، ورځ په ورځ رشد وکړي چې اوس د لاسي صنایع په څنګ کې بیا زه هم خپل د اتحادیه لپاره هم د کابل د شهر د بعضې اتحادیو لپاره اومه مواد د خارج څخه راواردوم.
کومې ښځې چې تاسو یادې کړې چې معتاده وي دوی څنګه یعنی اوس هم دغه عمل لري او کنه پریښي دي؟
ډېر ضعیفه سوي دي. که چیرې مصروف وي دوی خپل هم دا خواهش وکړي که چیرې موږ ته کار زیات راکړه سي موږ په دې باندې مصروفه کیږو، عمل مو د پیسو آهسته آهسته کمیږي.
د نوموړي په وینا دوی په هلمند کې ګڼې معتادې مېرمنې راغونډې کړې دي او هغوی ته یې روزنیز کورسونه جوړ کړي دي. خو تر اوسه نه دولت او نه مرستندویه ټولنو له دوی سره کومه مرسته کړې ده. مېرمن حلیمه خلیل یو ځلې بیا
عمومی پیشنهاد شوز فدراسیون ته ویزا پیسلا د شوز وزارت عمومی په دولت په چوکاټ کې موږ دا پیشنهاد زیات کړی چې زموږ لپاره باید اول یو مالی کومک وسی، په دوم قدم کې هغه شی چې موږ تولیدو هغه باید بازار پیدا شي چې هغه ژر تر ژره په فروش ورسیږي.
اساس په نظر یعنی دغه فدراسیون د دې فدراسیون شتون یعنی کومه ګټه لري سوداګر خصوصي لپاره وکنه؟
دوه کال کې چې زراعت ستر سوي په شوز په فدراسیون کې عملی جنبې مان د لیدل چې عملی زما د اتحادیې سره شخصا دا چې زما سره نه ده کړی چې زه د هلمند ولایت په اوغند سخت شرایطو کې هلمند ولایت د ګریش ولسوالي چې ټولو خلکو ته معلومه ده په هغه شرایطو کې زه د هغو ښځو سره کار کوم باید څونه کومک ونه وسي او ما بیخي زیات پیشنهادونه کړي. حتی ما داسې یو پیشنهاد وکړي زه د خپل اتحادیې په څنګ کې سوادموزي کورسونه لرم چې دا بې سواده ښځو ته بیا زه کورسونه کوم حتی شخصي خپل ټول قفاسیه زه برابروم. اما د ښځو وزارت زه په اصلاح درې میاشتې ولاړلم 15 دانې کتابچې ماته رانه کړلې. فدراسیون ویل چې دا مالی دغه زموږ سره نسته.
د کارپوهانو په وینا که چیرته له ښځینه سوداګرو سره مرسته وشي چې دوی خپلو کارونو او سوداګریزو ټولنو ته پراختیا ورکړي، نو دا به پر ځان د افغانو میرمنو د بسیا کېدو او ډډه کېدو په لاره کې لوی او ګټور کار وي. عزتمنو اوریدونکو، اوس به هم له وږمې رشیدي څخه د ښځو په اړه څو لنډو خبرونو ته غوږ شو. د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزي د غبرګولي په دیرشمه د ښځو د یو شمېر بنسټونو له غړو سره په کتنه کې په دولتي ارګانونو او د ټولنې په بېلوبېلو برخو کې د ښځو په ونډه باندې ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د ښځو د شبکې رئیس عفیف عظیم هم په بېلوبېلو برخو کې د ښځو په پراخ ګډون باندې ټینګار وکړ او د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. حامد کرزي د ټولنې په بېلوبېلو برخو په ځانګړې توګه په لوړو دولتي پوستونو کې د ښځو فعال ګډون ضروري وباله او ویل چې په ښځو او ماشومانو باندې د جنسي تیری او تاوتریخوالي مخنیوی د دولت له کاري لومړیتوبونو څخه دی. د غبرګولي په 25مه په کابل کې 118 کسانو چې یوه لویه برخه یې نجونې او میرمنې دي د حرفوي زده کړو له څلورمې دورې نه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. هغې غونډې ته چې له همدې امله د کار او ټولنیزو چارو وزارت کې جوړه شوې وه، د جاپان هیواد د جایکا موسسې عمومي مشر محمد شریف وینا وکړه او وی ویل چې په دغې روزنیزې دوره کې ګډونوالو ته د فلزکاري، کلدوزي، د ودانیو برقیتوب، حلوي سازي او د کمپیوټر د ترمیم په برخو کې زده کړې ورکړل شوې دي. نوموړي وویل د دغو کورسونو له جوړولو نه د دوی هدف د ښځو د کاري ظرفیتونو لوړول دي. تېره اونۍ په کابل کې د عامې روغتیا د وزارت لخوا د خوندي میندو ملي ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. د عام روغتیا وزیر ډاکټر محمد امین فاطمی غونډې ته د وینا په ترڅ کې وویل چې د میندو د مړینې د کچې د راټیټولو په هدف اوس د هیواد په 9 مراکزو کې د ولادتونو ترمنځ د وقفې داروګان پیدا کیږي، خو له دوی سره د شته شمېرونو له مخې یوازې 14 فیصد میندې له دغو داروګانو نه ګټه اخلي.